لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان امنیت شورا وایي د افغانستان او چین پوځونه په ګډ سرحد کې یوازې ګډې ګزمې کوي او د هیواد په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیر څه کم یو کال کې د دې حوزې په څلورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال طالبان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په اسلام آباد کې نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکارۍ او سازمان یا ایکو غونډه پیل شوې. روسیې ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د امنیت او څارنې په چاره کې به له دوشنبې سره همکاري کوي. او پینټاګون وایي د داعش ډلې د ماتولو لپاره مقدماتي پلان سپینې ماڼۍ ته سپارلی. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکارۍ او سازمان یا ایکو غونډه پیل شوې ده. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال راپور ورکوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په دې غونډه کې له کابل د بهرنیو چارو وزیر ورتګ پر ځای اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زخیلوال ګډون کړی. دا غونډه به سبا هم روانه وي. دغه سازمان د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبري وکړي. روسیې ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د امنیت او څارنې په چاره کې به له دوشنبې سره همکاري کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په دوشنبې کې وویل تاجک حکومت کولی شي له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت لپاره په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اډې څخه ګټه پورته کړي. روسیه له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې فعالې وسله والې ډلې ښیي د تاجکستان له سرحد څخه روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. د 215م اتل قول اردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار وایي طالبانو او د دولت نورو وسلوالو مخالفانو پر روان کال کې پلان درلود چې کندهار، اورزګان او هلمند ولایتونه ونیسي. خغلی وفادار د سرګندونې پرون په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړ شو مراسمو کې وکړي.
په یولس میاشتو کې د وطن دشمنان 2015 نفره د وطن دشمنان موږ د جنگ د ثانیه نه ایستلي دي او له پینې څخه مو وړي دي. 2018 ډول ډول ماینونه خونسا کاشت او له پینې څخه تللي دي.
د 215م اتل قول اردو مشر وایي افغان ځواکونو د ناټو لملاتړ پرته په یوازې سر د جنوب له ولایتونو دفاع کړې ده او د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه یې په شا تمبولي دي. افغان امنیتي ارګانونه او نړیوال متحدان وایي د اردو او پولیسو په مشرتابه او لیکو کې راغلي اصلاحات او بدلونونه ګټور تمام شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر د دې بدلونونو د سطحې او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در سطوی قماندانای بزرگ، قماندان نیوا، قماندان کل اردو، اینا هم تغییرات بسیار زیاد وارد شده. قماندانای جدید مقرر شده بسیار زیاد، خصوصا قماندانای کندک تبدیل شده، یعنی اینا همیشه در تغییر هستن.
د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د ولایتونو او ولسوالیو د امنی قماندانانو په ګډون یې لسګونه لوړ رتبه افسران بدل او لری کړي دي. پینټاګون وایي د داعش ډلې د ماتولو لپاره مقدماتي پلان یې سپینې ماڼۍ ته سپارلی. د پینټاګون ویان تورن جیف جویس پرون ویل دا پلان یو پراخ چوکاټ لري چې نه یوازې په عراق او سوریه کې بلکې د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دفاع وزیر جیمز ماتیس به په دې اړه د سپینې ماڼۍ چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د پوځ پر ستراتیژي غور په داسې حال کې پیل شوی چې اټکل کېږي د امریکا په مشرۍ نړیوال اختلاف به د شپږو میاشتو په ترڅ کې د عراق په موصل او د سوریې په رقه ښارونو کې د داعش ډلې اصلي مرکزونه ونیسي. د امریکا ولسمشر کانګرس ته وړاندیز کړی چې د هیواد دفاعي بودیجه په سلو کې نه زیاته کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرس څخه غوښتي دي چې د راتلونکي کال په دفاعي بودیجه کې 450 میلیارد ډالر زیاتوالی راولي. دا پیسې به له غیر پوځي او د نړیوالو مرستو له برخې کمیږي او پر دفاعي بودیجه به ورزیاتیږي. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو د والیانو سره په کتنه کې وویل چې د بودیجې لومړی وړاندیز په پوځي لګښتونو کې تاریخي زیاتوالی راولي او د امریکا پوځ پیاوړی کوي. د راپورونو له مخې ټرمپ په دفاعي برخه کې د راتلونکي کال د لګښتونو لپاره 603 میلیارد ډالر غوښتي دي. د امریکا سنا د سوداګرۍ وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند ویلبر راس پرون تایید کړ، که څه هم له روسي واکمنو سره د راس د احتمالي اړیکو په اړه پوښتنې شته. خو نوموړی په سنا کې د 2 موافقو او 2 مخالفو رایو په ګټلو سره تایید شو. راس امریکایي میلیارډر دی چې د ستونزمنو بزنسونو په منلو کې تخصص لري. د سنا ډیموکراتو غړیو هغه مهال چې راس په 2014 میلادي کال کې د قبرس بانک مرستیال مشر و له روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه شک څرګند کړی. او د قرغیزستان په مرکز بشکک کې پرون یوې محکمې د حکومت مخالف سیاستوال او د اتا مکین یا د پلار وطن ګوند مشر عمر بیک تقیبایف په 2 بند محکوم کړ. د راپورونو له مخې تقیبایف په درغلۍ او اداري فساد تورن دی او قرغز چارواکي وایي چې پر نوموړي د لګیدلو تورونو پلټنه به دوام وکړي. د قرغیزستان د حکومت د مخالف سیاستوال تیره یکشنبه کله چې له ویانا نه قرغیزستان تستنیده د بشکک په نړیوال هوایی ډګر کې ونیول شو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې به واورئ. راپورونه وایي چې په هلمند کې 10 افغان سرتیری په یو نامعلوم علت وژل شوی دی. په دې اړه به معلومات درکړو. او په نورو راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د امنیت شورا وایي د افغانستان او چین په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو سرتیری یوازې ګزمې کوي. پر دې موضوع مو د امنیت شورا له ویان سره مرکه کړې.
د دې هدف در کل اوږدو کې د ترهګرۍ د ګواښونو د ځپلو هغه پسې د مربوطو کیسونو او فعالیتونو څارل دي.
د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیر څه کم یو کال کې د جنوب حوزې په 4 ولایتونو کې له 2500 زیات وسلوال وژلي او نږدې 1500 نورې ټپیان کړي دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پیسو د مینځلو او تروریستي ډلو د تمویل د یوې تحقیقاتي نړیوالې ادارې ویلي دي چې ښایي پر پاکستان مالی بندیزونه ولګوي. په روسي برخه کې به د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام تاندې څنګه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري. د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، په پایل کې مو واوریدل چې په هلمند کې 100 تنه افغان سرتیری په مرموز ډول وژل شوی دی. د دې وژنې علت تر اوسه پورې معلوم نه دی، خو چارواکي په اړه تحقیقات کوي. له لشکرګاه څخه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات څه دي په دې اړه؟
تکل که تاسو او روسان ته زما سلامونه ومنئ. دغه پیښه تېره شپه د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي ازدي اړوند د فرقو در په سیمه کې رامنځته شوې ده. که څه هم وسلوالو ویلي دي چې په دغه سیمه کې پر پوستا برید کړی، 2 پولیس یې وژلي، پوستا یې نیولې ده. اما د ولایت د مقام یوې سرچینې چې د نامه د ښودلو نه ډډه کوله، البته هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د جګړې له امله نه، بلکې د یو نفوذي کس له امله رامنځته شوې ده چې پوستې ته تللی دی او 2 پولیس یې وژلي دي او په خپله په فرار توانېدلی دی. د هلمند د وادي ویان د یوازې پیښه تاییدوي ولې د ارقامو په برخه کې وایي چې د دوی پلټنې روانې دي او دا به وروسته د فکر شي چې څومره پولیس په دې پیښه کې ووژل شوي.
دای صاحب، دا هم هماغو پخوانیو پیښو ته ورته ده چې د سرتیرو یو ملګری، یو طالب یا وسلوال مخالف جنگیالی راځي او د سرتیرو د ملګرو په جامه کې پوسته کې نفوذ کوي او بیا خپل ملګری وژني، همدغسې یوه پیښه ده ظاهرا؟
هغه مهال رامنځته کېږي چې کله پولیس خپل د دوستانو څخه څوک یا د خپلو پخوانیو انډیوالانو څخه څوک د میلمه په توګه پوستې ته بیایي، هغه بیا په دغسې یو عمل لاسپورې کوي. کله کله داسې هم پېښه شي چې خپل ملګری د دوی سرکلونو کلونه ورسره وي، هغه دغسې یو عمل ترسره کوي. اما په مجموع کې وسلوال د دغسې پېښو پرته غاړه اخلي او وایي چې دا نفوذي کسان دوی پوستو ته استي.
د تېرې شپې د پېښې په اړه څه ویل کېږي چې کېدای شي کوم حالت وي، کوم وضعیت رامنځته شوی وي؟
سرچینې چې موږ ته خبرې کړې دي، البته د نامه د مسودلو په شرط، هغه وایي چې د پوچي کس و میلمه و او دغه پېښه یې کړې ده، نور د سیمې څخه تللی دی. اما وایي چې موږ به په دې اړه خپلې پلټنې ژر در رسوي، سر شریک کوو. دا به معلومه کړو چې آیا دا خپل پولیس و او که پوستې ته راغلی میلمه چې د پوچي کس وتړلی شو.
بله، یو وروستۍ پوښتنه دای صاحب، چې وسلوالو طالبانو د دې سرتیرو شمیر 12 ښودلی، آیا د هلمند ولایت چارواکي هم دا مني چې 12 کسه دي؟
یو ولس کسه مسته هغه تر چې موږ سره خبرې کړې تایید کړې دي. اما د لشکرګا شار د بوت پروختن یو سرچینې هم د خبرو په شرط نه کسه یاد کړې دي چې موږ رانتقال شوي دي او تر دې رسیدلي دي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په لشکرګاه ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د افغان پوځ د یولسو یا لسو د زیاتو سرتیرو د وژل کېدو د ادعاو په اړه راپور راکو. د ورځې په جریان کې کله چې چارواکي دقیقا په دې اړه دقیق معلومات ورکړي، تاسو ته به نور پر دې موضوع رڼا واچول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د امنیت شورا وایي د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت پرته بل هیڅ هیواد یا ټولنه په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. امنیت شورا دا خبره د هغو راپورونو په ځواب کې کړې چې وایي د چین د پوځي ځواکونو لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه یو لړ تحرکات لیدل شوی دي. د افغانستان د امنیت شورا وایي له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدي سیمو کې پر ګډو ګزمو موافقه شوې، نه دا چې دا هیوادونه به د افغانستان په خاوره کې پوځي حضور لري. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ وایي چین او یا بل هر ګاونډی او د سیمې هیواد په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. خاغلی غورزنګ تیر ورس ازادي راډیو ته ویل افغانستان له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدونو کې د تروریستي ګواښونو او مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د ګډو ګزمو موافقه لري.
د دې هدف یوازې او یوازې د ټولې پوکټو کې د ترهګرۍ د ګواښونو د چپلو د ترهګرۍ د ګواښونو د تشخیص ترڅنګ د مخدره توکو د قاچاقو مسایلو او هغه پسې د مربوطو کیسونو او فعالیتونو څارل هم دي.
تر دې مخکې پوټونو کې ویل شوي وو چې چینایي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت او ګزمې کوي. د افغانستان د امنیت شورا وایي افغانستان د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تر نامه لاندې له دغه تړون سره د افغانستان په خوره کې د ګډو پوځي فعالیتونو قرارداد لري. د افغانستان د دفاع وزارت هم تر دې وړاندې درات کړی د چګواکي چینایي ځواکونه د افغانستان په خوره کې دننه پوځي فعالیت لري. د چین د دفاع وزارت هم د دې موضوع سپیناوی کړی دی او تیره اونۍ وویل چې چینایي ځواکونه له افغانستان سره پر پوله خو په خپل قلمرو کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي په هدف پوځي ګزمې کوي. افغانستان او چین د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ په لیرې پرته غرنۍ سیمه کې شاوخوا شپږ اویا کیلومتره ګډه پوله لري. چین اندېښنه لري چې هسې نه د افغانستان ناامني او د وسلوالو فعالیت د چین شینجن ولایت ته چې د اویغور وسلوالو د فعالیت مرکز بلل کیږي وغځیږي. افغانستان او چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر خاوره د هر ډول پوځي فعالیتونو رپورټونه ردوي، خو کابل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین ونډه او همکاري د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمه او ګټوره ګڼي.
و امور دل چې د افغانستان امنیت شورا وایي د ناتو د ناتو او بخې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت پرته بل هیڅ لوری په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. په دې وروسته یو کې داسې راپورونه خپاره شول چې له چین سره نږدې د افغانستان په واخان سیمه کې د چینایي ځواکونو پوځي موټر لیدل شوی دي. د افغانستان د امنیت شورا د چینایي نظامي موټرو خبره ردوي، خو تاییدوي چې د دواړو هیوادونو ځواکونو شریکې ګزمې کړې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د افغانستان د امنیت شورا له ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د دې ګزمو هدف څه و او کله شوی دی.
د افغانستان د چین ولسی جمهوریت او د تاجکستان جمهوریت ترمنځ یو توافق موجود دی د سرحدي ځواکونو په کچه. البته د دې لپاره چې دغه مرز یا پوله مسؤوله شي د ترهګرۍ له ګواښونو سره، دوی کیدلی شي وخت نا وخت د پولې په اوږدو کې مشترک نیوازې ګزمه کوي. د پوځي عملیاتو مسأله په دې توافق کې نشته.
تاسو موږ ته ویلی سئ چې د دغو ځواکونو شمیر به څومره وي؟
د شمیر او تعداد په اساس خو هغه دې ته کمال ته تصمیم نیول کېږي د سرحدي پوستو په کچه چې څومره ځواک په کومه کچه ځواک هلته ګزمه وکړي. یعنې دا کوم مشخص رقم نه لري، هغه هلته د سرحدي قوتونو په کچه باندې په دې ارتباط تصمیم نیول کېږي. ولې چې ضرور دي چې په هغه باندې ټینګار وشي، هغه دا دي چې د دې هدف یوازې او یوازې د پولې په اوږدو کې د ترهګرۍ د ګواښونو د تشخیص تر څنګ د مخدره توکو د قاچاقو مسایلو او په هغه پسې د مربوطو کیسونو او فعالیتونو څارل هم دي.
غورځنګ صاحب، آیا ستاسو د دې خبرو څخه دا معنا اخیستلی سو چې افغانستان نه غواړي چې چین په نظامي توګه په افغانستان کې داخل سي؟
اصلا په هیڅ صورت موږ ځواکونه د افغانستان دولت افغانستان کې یوازې د ناتو سره د غوښ ملاتړ د ځواکونو په چوکاټ کې د دې رسمي قرارداد لري چې هغه دلته نظامی حضور لري. د بل هیڅ یو سره د غسیو تفاهم یا موافقه نشته. نو بنان موږ د چین کومکونو ته لدې له هغه چې ترګری په ضد مبارزه کې د موږ ځواکو سره یا موږ د قوتو سره کومک وکړي، چې البته هغه د حکومتونو په توافق او موافقه باندې کیږي. د دې اضافه موږ د چین د ولسي جمهوریت په شمول هیڅ داسې بل هیواد سره د افغانستان د خاورې په دننه کې د عملیاتو یا د نظامی حضور موافقه نه لرو او دغه یو کوم کار یا مهورت لیدل شوی هم نه.
تاسو د چین او تاجکستان لخوا پر پوله باندې د ګزمو خبره وکړه، دوی دغه بیره لري چې د دوی خوا ته شاید د افغانستان د خوا څخه ترهګر واوړي، نو آیا همداسې اندېښنه افغانستان هم لري؟
د همدې لپاره کې چې موږ دغه سرحد مسؤوله کو مسؤلیت پرې معنی چې دواړه طرفو څخه مسؤول وي، هم د دې طرف څخه مسؤول وي هم دا طرف موکم نگرانې لري، دوی هم نگرانې لري. د نگرانې د رفع کولو لپاره او د دې ګواښ د تشخیص لپاره د ځینې ګزمې صورت نیسي. یعنې دغه اندېښنې په د مرزونو د مسؤلیت په اړه یا د سرحدونو د مسؤلیت په اړه دا د هر هیواد یعنې دا یو طبیعي مسله ده، خصوصا په دغه سیمو کې چې هلته دغه ځایونه ډېر غریز دي او کیدلی شي چې ځینې خلک له هغې څه مثلا د ناامنۍ لپاره استفاده وکړي.
او افغانستان به د نړیوالو سره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې توازن څنګه ساتي په داسې حال کې چې چین و تاجکستان و نور هیوادونه د تروریستانو د ختمولو په خاطر یا د هغوی د مخنیوي لپاره ګزمې کوي؟
دنیا سره د خپل نړیوال همکارانو سره د همکارۍ د ترهګرۍ ضد مبارزې بستر او چارچوب لرو، ولې په سیمه کې د خپلو همسایګانو او متحدانو سره هم مشترک کار ته ضرورت لرو. نو بنان دغه ضرورت په پرنسپ هم زموږ نړیوالو دوستانو همکارانو ته د درک وړ دی، هم د سیمې هیوادونو ته د درک وړ دی.
د افغانستان د امنیت شورا ویان تواب غورځنګ چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او چین په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو د ګډو ګزمو په اړه خبرې کولې. په تیرو 15 کلونو کې او په راتلونکي کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره ولیکي، ایس ایم ایس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هیواد په جنوب کې د ملي پاوځ مقامات وایي په تیرو 11 میاشتو کې د دې حوزې په څلورو ولایتونو کې څه باندې 2500 وسلوال وژلي او نږدې 1500 نور یې ټپیان کړي دي. افغان پوځي چارواکي دا څرګندونه نه وبخي افغان پوځي چارواکو دا څرګندونه پرون د کب د نهمې نیټې یا د افغان ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې وکړې. محمد صادق رښتینی په کندهار کې دې جوړو شویو مراسمو ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
په جنوب کې د 215 مطال کلي اردو کمانډان تورن جنرال داو چا وفادار د کابیا هوت په نامه د افغان ځواکونو په نوم د ځانګړې ورځې په اړه په جوړو شویو مراسمو کې وویل، وسلوالو طالبانو غوښتل چې په روان کال کې روزګان، هلمند او کندهار ولایتونه سکوت کړي. د وفادار په وینا، افغان ځواکونو د بهرنیو مرستندویو ځواکونو له مرستې پرته د وسلوالو طالبانو دغه هڅه شنډه کړه. د ملي اردو د دغه لوړپوړي چارواکي په خبره، افغان ځواکونو په دغه موده کې د جنوب په څلورو ولایتونو کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي کې په مخامخ جګړو، عملیاتو او هوایي بریدونو کې 2559 وسلوال وژلي او 1440 نور یې ټپیان کړي. د وفادار په وینا، یو شمېر نور مشکوک وسلوال نیول سوي هم دي.
یعنی په 11 میاشتو کې د وطن دښمنان 2559 نفره د وطن دښمنان موږ د جنگ د سانیان ایستري دي او له پاینه څخه مو وړي دي، او د وطن دښمنان زخمیان 1440 نفره دا دوی زخمیان سوي دي، 1440 نفره مشکوک نیول سوي دي او 14 نفره اسیران دي. ورونو 2018 ډول ډول مینونه
د کاپ د نهمې یا د افغان ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت د دغه جوړو شویو مراسمو په پای کې د ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا ځانګړي پوځي پریډونه هم ترسره شول.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. پام وکړئ، وسیل وسال ته چې د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه مطالب راخیستي. سرخط ورځپاڼې یو خوندور ګام خو همداسې څو نور تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ورځ د سرتیرو د ورځې په توګه ونومول شوه او په دې توګه د هیواد او نظام د ثبات پرخوا یو بل قوي ګام واخیستل شو. د مقالې د لیکوال په خبره، د دولت دغه ګام د ستایلو ده چې یو ورځ د سرتیري په نوم نوموي، خو خبره یوازې تر همدې ځایه نه ده. د مقالې لیکوال لیکي چې زموږ سرتیری د ځینو خاینانو له لاسه په خپل وسله شهید شوی، زموږ سرتیری د خائن ملګری په مرمۍ سور شوی، زموږ سرتیری د خائن افسر له لاسه په ګیډه نهار دی، او تر ټولو بد دا چې هغه سرتیری چې د دې وطن، نظام، خاورې، خلکو او بیرغ لپاره له خپل سره تیر شو، نن بچی په همدې وطن کې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دی. ویسه ورځپاڼې بیا د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په باب د موجوده اندېښنو په اړه مقاله کې لیکلي چې دا د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي یو ځل بیا په راتلونکو ټاکنو کې د سیاسي مداخلو په باب اندېښنه لري او وایي چې یو شمېر سیاسي کړیو د دوی په چارو کې مداخلو ته مخه کړې. خو د مقالې لیکوال لیکي چې د انتخاباتو او شکایتونو کمیسیونونو مشران پر دې مسلې باید سرسری تیر نه شي، ځکه سبا ته به مسولیت هم دوی ته متوجه وي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې کوم چارواکی په چارو کې مداخله کوي او باید د افهاماتو له مخې همدا اوس پرده پورته کړي چې خبره جنگ شودیار سره شودیار شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا کورنۍ ځواکونه ملي او نړیوال ملاتړ له ځانه سره لري تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي چې اوس هم افغان ځواکونه د نړۍ له ترهګرو سره په جګړه کې دي چې له همدې امله په کورنۍ او نړیواله کچه ملاتړ کیږي. د مقالې د لیکوال په خبره همدا اوس چې د پاکستان لخوا پر افغانستان یرغلونه کیږي نو ولس تیار دی چې د پاکستان پر خلاف له خپلو ځواکونو سره اوږه په اوږه د پاکستان پر وړاندې وجنګیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سګنی ژمي کې د ملي اردو په مشرتابه او تشکیلاتو کې بدلونونه ډیر ګټور ثابت شوي دي. نړیوال ځواکونه هم وایي چې د افغان اردو په لیکو کې راغلي بدلونونه تر ډیره حده لاسته راوړنې لري. د افغانستان د دفاع وزارت همداراز وایي چې سږکال په دې وزارت کې د فساد پر ضد جدي ګامونه پورته شوي دي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سږکال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په رهبرۍ کې راغلي بدلونونه ګټور دي. د سږکال په ژمي کې د افغانستان په دفاع وزارت قول اردوګانو، لیواګانو او د پوسټ په کنډکونو کې ځینې مهم بدلونونه راوستل شوي دي. د دفاع د وزارت وایان دولت وزیر پرون ازادي راډیو ته ویل سږکال په څو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځپل مستقیما په هغو بدلونونو پورې تړلی چې په دفاع وزارت او د اردو په مشرتابه او لیکو کې رامنځته شوي دي. ښاغلی وزیر په دې برخه کې په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، روزګان او غزنی ولایتونو کې د طالبانو پر شا تمبول د دې لاسته راوړنو بېلګه ګڼي.
د ایزامستان هم تغیرات بسیار زیاتې را داشتې. بسطې قومندان قول اردو، حتی قومندان لیوا، رئیس ارکان قول اردو و لیوا
دی وی په دې ژمه کې موږ د قول اردو، لیوا، کنډک او درې سرکان د قومندانانو په سطحه بدلونونه راوستل. دې بدلونونو د اردو په سوق او اداره ښه اغېز کړی دی. په تېرو دوو میاشتو کې شاوخوا زر کسان د شفافیت او فساد پر ضد د مبارزې په لړ کې بدل شوي دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو یو لر دوه امریکایي قومندان ډیوډ کلارک سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي وو چې په تېرو دریو میاشتو کې د افغان اردو د 15 کنډکونو قومندانان بدل شوي دي. د ښاغلي کلارک په خبره دې بدلونونو مثبت نتیجه ورکړې ده او د افغان ځواکونو نیمګړتیاوې هم کمې کړې دي. بل لور ته د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي هم په دې وزارت کې د لسګونو افسرانو چې د ولایتونو او ولسوالیو د امنیت قومندانان هم پکې شامل دي د بدلولو او اصلاحاتو خبر ورکوي. د سیګاردي او راپور لمخې افغان امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې د مختلفو سیمو لس په سلو کې کنټرول له لاسه ورکړی دی. افغان ځواکونو ته د مشورې او همکارۍ د برخې مسؤل قومندان نیکولا ګیز وایي د افغان ځواکونو یو شمېر قومندانان د زیات عمر لرلو له امله، یو شمېر د ضدي چلند په نتیجه کې او یو شمېر نورې بیا په دورې ډول بدل شوي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کونړ کې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ونمانځل شوه. د غونډې ګډونوالو خپل ځواکونه وستایل او ډاډې ورکړ چې ولسونه به د پخوا په شان د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي. د غونډې په پای کې یو شمېر سرتیرو ته سینلیکونه، مډالونه او مکافات ورکړل شول. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
غونډې ته د بیلابیلو امنیتي ارګانونو سرتیری او مسؤلین راغلي وو. د افغانستان درې رنګه بیرغ چا په لاسونو کې نیولی وو او چا هم له ځانونو تاو کړی وو. هر یو ژمنه کوله چې د افغانستان د خاورې او خلکو ساتنې ته چمتو دی. مولوی نجیب الله حقیر وویل د هیواد د دښمنانو لخوا په افغانستان داسې وخت هم راغلی و چې نه مو پولیس ترلودل، نه مو اردو او نه هم نور امنیتي ځواکونه. اوس چې د ټولنې له منځه دغه ځواکونه جوړ شوي، ولس په دې ډاډه شوی چې دوی خپله خاوره ساتلی شي. د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وویل افغان امنیتی ځواکونو خپل ملت ته ویاړ وربخلی. شپه ورځې په ځانون یې وکړی خو د خپل خاورې او خلکو له دفاع نه دی ورسته شوی.
پولیس
د افغان امنیتی ځواکونو مشرانو او سرتیرو ژمنه وکړه چې بیا به هم د خلکو او خاورې ساتنه کې د هیڅ ډول قربانیو څخه ډډه ونه کړي.
تاندی څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
زمون غاغل آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو لاس بجه او دیرش دقیقې شوې. په مکړی لاندو خبرونو ته چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي،
د سیمې په کچه د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په دې غونډه کې له کابله د بهرنیو چارو وزیر د ورتګ پر ځای افغان سفیر عمر زاخلوال ګډون کړی. روسیه ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د امنیت او څارنې په چاره کې به له دوشنبه سره همکاري کوي. افغان امنیتی ارګانونه او نړیوال متحدان وایي د اردو او پولیسو په مشرتابه او لیکو کې راغلي اصلاحات او بدلونونه ګټور تمام شوي دي. پینټاګون وایي د داعش ډلې د ماتولو لپاره مقدماتي پلان یې سپینې ماڼۍ ته سپارلی. د امریکا ولسمشر کانګرس ته وړاندیز کړی چې د هیواد دفاعي بودیجه په سلو کې 9 زیاته کړي. او د قرغیزستان په مرکز بشکیک کې پرون یوې محکمې د حکومت مخالف سیاستوال او د اتامیکین یا د پلار وطن ګوند مشر عمر بیک تقیبایف په 2 میاشتو بند محکوم کړ.
زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري د راپورونو لمخې د پیسو پر منځلو او د تروریستي ډلو پر تمویل د څار یوې نړیوالې ادارې ویلي دي چې ښایي پر پاکستان مالی بندیزونه ولګوي. د راپور له مخې پاکستان ته خبر ورکړل شوی چې د 3 میاشتو په موده کې د ځینو تروریستي ډلو د تمویل لپاره کاریدونکي مینځل شویو پیسو مخه ونیسي کنه له مالی بندیزونو سره به مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د دوو خبری سرچینو پر اساس مالی اقدام ډلې یا FATF پر پاکستان د مالی بندیزونو د احتمال خبر ورکړی دی. فوربس خبرونه یو راپور ورکړی چې وایي د مالی اقدام ډلې د G8 هیوادونو په مشرۍ پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې که په راتلونکو 3 میاشتو کې دننه د تروریزم پر ضد لازم اقدامات ونه کړي، دغه هیواد شاید د نړیوالې بانکدارۍ لپاره په ممنوعه ساحې بدل سي. G8 د صنعتي هیوادونو یوه غیر رسمي ډله ده. امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او برتانیا د دغه ادارې غړي هیوادونه دي چې هر کال د نړۍ د اقتصادي مسایلو، نړیوال امنیت او انرژي د پالیسۍ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه بحثونه کوي. د هندوستان اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د همدې موضوع په اړه راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې د مالی اقدام ډلې په خپل خبرداري کې له پاکستانه غوښتي چې باید لازم اقدام وکړي او د جماعت داوا، جیش محمد او نورو سختریزو ډلو د تمویل لارې بندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره مو تماس ونیو، خو د دغه وزارت چارواکي په دې اړه د نظر څرګندولو لپاره د دوشنبه په ورځ تیار نه سول. د افغانستان چارواکو هم مخکې پاکستان د طالبانو او نورو سختریزو ډلو په ملاتړ تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. د مالی اقدام ادارې د انټرنیټي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې ادارې د غړي هیوادونو استازو تیره اونۍ د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د تروریزم د تمویل پر ضد د مبارزې په برخه کې د هلو ځلو په اړه خبرې وکړې. د دې معلوماتو له مخې د غړي هیوادونو استازو له تروریستي ډلو سره د مالی مرستو د سرچینو د مخنیوي په مقصد د لا زیاتو هلو ځلو په اړه خبرې وکړې. همداراز هغوی وویل چې باید ډاډ ترلاسه سي چې د مالی اقدام ډلې ټول غړي هیوادونه ژر تر ژره د هغو ټولو سرچینو پر ضد اقدامات وکړي چې تروریزم تمویلوي. د مالی اقدام ډله یا FATF د دولتونو ترمنځ یوه اداره ده چې په 1989 کال کې جوړه شوه. د دې ادارې اهداف دا دي چې د تروریزم د تمویل پر ضد د درنو وسلو د تیت کېدو او د پیسو مینځلو پر ضد قانوني، څارنیز او عملیاتي معیارونه وټاکي، څو د دغو اقداماتو اغېزمنې اجرا ته وده ورکړي. دا اداره د هغو تهدیدونو پر ضد کار کوي چې نړیوال مالی سیستم ورسره مخامخ دی، لکه پیسې مینځل، تروریستانو ته مالی مرسته او داسې نور. دغه نړیواله اداره د هندوستان، چین، امریکا، برتانیا، فرانسې او جرمني په ګډون 8 غړي لري. اسرائیل او سعودي عربستان په دغه اداره کې د څارونکو په توګه حضور لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوې د پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو د غونډې کوربه وي. تر اوسه څرګنده نه ده چې له افغانستانه به په دغه غونډه کې څوک ګډون کوي. خو د امریکا ژغ انګلیسي څانګې راپور وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. په پاکستان کې د ایکو 14 کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې سختې خرابې شوې دي. د پاکستان په لاهور او سند کې له حملو وروسته دغه هیواد د تورخم په شمول مهمې دروازې د مسافرو او سوداګرانو پر مخ وتړلې چې دا اقدام د افغانستان لخوا له انتقاد سره مخامخ شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حامد ستانگزی د لوګر ولایت له شامزار سیمې څخه لیکلي له چین سره د افغانستان اړیکې هم په اقتصادي برخه کې مهم دي او هم په امنیتي برخه کې. عبدالواسع ارمان له لوګر نه لیکلي موږ د افغانستان او چین لا خو اړیکو ته خوشبین یو. سید احمد سادات له کندهار ښار نه لیکلي موږ په خپله خاوره کې د هیڅ ګاونډي هیواد پوځي مداخله نه غواړو که هغه چین وي یا پاکستان وي او په کلکه یې غندو. محمد شیرزاد له کندهار لیکي پاکستان تل غواړي چې موږ د ګاونډیانو سره اخته کړي همداسې له چین سره. عبدالحنان قادری له کندهار لیکلي چین له افغانستان سره زیاتې مرستې کړي دي خو د سولې په برخه کې کومه هڅه نه ده کړې. او د لاغه له کندهار لیکي چین هم غواړي چې د نورو همسایه ملکونو په څیر په افغانستان کې لاسوهنو ته لاره پیدا کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د دې د روانه خبرونه په ورستیو شیبو کې یو 219 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد.
سلام دا تاندي څنګه وی بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د سیک او هندو ځوانانو خبرې واوري چې په افغانستان کې اوسي. دوی په څه مصروف دي، څه مشکلات لري او له نورو افغانانو یې تمه څه ده.
زمون فامیل دلته په زندگی کې پینډیا کې اوسې دلته مسافر یم.
لدی الکانو ته ځوانانو ته باید هیڅوک ازار ورنه کې. دا زمونږ افغانان دي او زدي افغانستان تابعیت لري.
دې وخت چې هغه انسان دي زم انسان هم بس بد رویا نه وکي.
زمونږ ځان زمونږ جنان وطن سانی دینشت په جهان وطن سال خاصا آب هوا نه قربان سر ملتا مال ملتا نه قربان. زمونږ ځان زمونږ جنان وطن سانی دینشت په جهان وطن سال خاصا آب هوا نه قربان سر ملتا مال ملتا نه قربان.
دا د ځوان سیک سندرغاړي سونی سنگ د سندرې یوه برخه وه چې خپل وطن افغانستان ته یې ویلې ده. دا سونی سنگ په څیر ډېر نور سیکان هم په افغانستان کې ژوند کوي او ځانونه افغانان بولي. خو د رواني جګړې او ستونزو له کبله د نورو افغانانو په څیر دوی هم ډېر تاوانونه لیدلي. هغوی چې وسې بر شوی امریکا، اروپا او هند ته تللي خو هغوی چې په خپل وطن کې پاتې دي وایي هر وخت د نورو خلکو لخوا توهین کیږي او داسې احساس ورکول کیږي چې دوی د دې وطن نه دي او هند ته دي لاړ شي. راجپال سنگ د همدې ستونزو یادونه کوي.
خلق وایي چې تاسو ولې دلته زموږ په خار کې ناسې؟ زه خپل وطن کې زه تا خو اندوانې تا خو انډیا کې لاړ شه تا وطن هندستان ته دلته سکه ته او آزاد آزاد دله خطر ورکی چتا د لونګي ولې پسته کې ریش کال کا مثلا نماز او زمونږ سره لار شپه مسجد کې نماز او خانه هغه کا ډیر مشکلات آزار ورکی دا لونګي کا شکی هر او چې در سره خبره کې هغه کې چاقو باسي برچو باسي منه پیسې ورکا هغه کا دله خطر تم ډېر مشکلات دی ازیت ارزار ورکی خلک.
د راجپال سنگھ کورنۍ اوس په هند کې ژوند کوي او دی په خپل وطن کې ځان مسافر بولی.
ډېر مشکلات په دې له خاطر دی زموږ فامیل هلته په زندگی کې په انډیا کې او زه دلته مسافر یم په خپل دوکانداری کې یو غریبی لپاره دلته راغلم. اوس هم چې ګورو مثلا شرایط ګورو هغه ګورو بېخي پریشان شوم چې څه وکړو. دلته کاروبار نشته، هلته هغه نشته، دلته امنیت نشته، څه وکړو؟ مونږ خو یې چې خپل لار ګم کړی مې دی چې څه وکړو.
بجان سنگھ غریب نواز د کابل په شور بازار کې د اترو او یونانی درملو دکان لري. نوموړی په مرکه کې راته وویل هر ورځ د خلکو توهینونکي خبرې اوري خو لا هم په خپل وطن کې اوسي او هیله من دی چې یوه ورځ به دغه مشکلات حل شي.
مونږ نه څوک پوښتنه نه کوي چې دلته تاسو شته ناست یې، څه کوئ څه نه کوئ. بس مونږ ځوانان هم ټول دغلته دي، بس دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، نور خلک دي ډېر درس ته ځي، بیا هندو ورته وایي، کچالو ورته وایي. مقصد دغه د سنا څوک د مونږ نه ده څوک پوښتنه وکړي چې دا ولې هندو ورته وایي، ولې کافر ورته وایي. تم دې بنده خدای، مونږ دې بنده خدای. آزاد ډېر ورکې کله دکانونه کې نه پرېږې دي، بس دلته کله آجي اقاف راځي ولې تاسو تعویز ورکوي. د مونږ آف پوش کار دی، تعویز هم خو مونږ بند کړی ته اوسه پورې، اوس دوا ته مونږ نه پرېږې دي. دا افغانستان به څنګه جوړ کړو بغیر خدای؟ اگر جوړ کړي بنده نه خلاص دی.
تا وویل چې زوی دې درس وایي، نور ماشومان مهم مکتب ته ځي؟
بس دلته د مونږ یو سناتور دا نرکری په نوم ګورو بابا نانک مکتب جوړ کړی، تاسو شپګه پورې اوس بخار د ما زوی دی شپګه پورې درس ویلې دی، اوس سوم په وکی زی. بس کارونه مې انار کلی او دا شوینه ورته جوړ کړی دی کې شواغه تلر شي، اس خطلال تلر شي.
ځوانان مو اوس مکتب وای پوانتون وای کنه؟
ډیر خلک د مونږ بس مجبور دی، د نوټ غریب غربا پر دلته پراته دی. بس دا ډیر ماشومان دی، دا شپګ واتا لاس ټول شاګردان دی. ا مکتب تلر شي، ا خپل شاګردی وو کی، ا خپل کور خرچه پورا کی، ا بس وو کی. دلته خو نه کور لرو، نه ځوان لرو، نه چې بغیر درام سوالونو کې مونږ پراته یو.
اصلي وطن مو کوم ځای دی او کله لا غځای راغلی؟
بس افوش م دغه ځای دی، زده پختیا م د ګردی ځای م زړه بازار م د افوش دغل ته م تذکره دلته لنم پرار می عسکری کړه ټول دغل ته یو دی دور نور چیرې نه یو.
تاسو ویل چې په خوانځي کې درسونه نشته دی، خپل د معرفت وزارت یا بهرانیانو په ځنګړی توګه هین لتا سره د مرسته نه کړی چې تاسو دلته ښه تعلیمي مرکزونه ولري؟
نه مونږ ته چې شنه دا کړی ته اوسه پورې انډیا چې شنه دا کړی هغه هم کړی دی. مونږ تجاران ته کړی، مونږ ته غریبان ته چې شنه دا کړی هغه مثال وکیلان ته دا سناتور ته بس هر څه کې هغه ته مونږ ته نه دی.
درته وایي چې له دغو مشکلاتو سره به هم په دې وطن کې پاتې کیږي، همدلته به کار کوي، ژوند به کوي، اولادونه به د روزي کزې بچرې.
بس آرامي شي ولې به دغلته کینو؟ آرامي نشي، مجبور یو چې دغه وطن نه وتښتو لاړ شو.
د سیکانو او هندوانو د سرتاسري شورا رئیس او د مشرانو جرګې د 15مې دورې غړی او تار سنگ وایي ماشومان د تعلیم په برخه کې لا ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو څو ښوونځي شته چې د دوی ماشومان ورځي. یو ابتدایي ښوونځی په شور بازار کې لرو، یو بل ښوونځی په کارتي پروان کې دی چې اوس یې زده کوونکي د ژمي په خاطر رخصت دي. دیرش څلوېښت ماشومان مدلته په کارتي پروان کې زده کړې کوي او دیرش زده کوونکي د شور بازار په ښوونځي کې لرو. په جلال آباد کې هم د ګورو بابا نانک په نوم یو ابتدایي ښوونځی لرو چې د پوهنې وزارت لخوا پرانیستل شوی دی. همدا ډول په خصوصي ښوونځیو کې هم زموږ ماشومان زده کړې کوي، خو د یو لاس پنځه کوټې یو ډول نه وي. په هرې کوڅې، کلي او ملت کې هر ډول خلک ژوند کوي. ځینې زموږ ماشومان وحي ویښتانش کوي، بدې خبرې ورته کوي او کتابونه یې پټوي، ځکه خو زموږ ماشومان نه غواړي چې نورو ښوونځیو ته لاړ شي او ډېری زموږ په خپلو ښوونځیو کې درس وایي. په افغانستان کې میش ډیر سیکان او هندوان د یونانی درملو د خرڅلاو کاروبار کوي. د سنتي طبابت د ټولنې مشر قاری شفیع الله یوسفزی وایي سیکان او هندوان د افغانستان وګړي دي او باید د نورو افغانانو په څیر احترام وشي.
زه په خپل په نهاد کې تقریبا 40% اهل هنود سیک سابتو رجستر لرم، نو دې کې دي ته اوسه پورې زمونږ نهاد ډیر په خطر نه او ډیر په نوم ورته ګورو، او بلکې زمونږ ورونه دي تابعیت د افغانستان لري، باید چې نور خلک هم ورته په حقیر نظر باندې، په سپک نظر باندې باید دوی ته ونه ګوري، څنګه چې حق او حقوق د نورو افغانانو دي په دې ملک کې، دیم د دې ملک تابعیت لري، د دې هم دغه سه موږ سره حق او حقوق باید چې دي ته هغه حق او حقوق ورکول شي. څوک ورته ازار ورنه کی د دې سیاسرو ته، د دې علاقانو ته، ځوانانو ته باید هیڅوک ازار ورنه کی. دا زمونږ افغانان دي او د دې افغانستان تابعیت لري.
ځوان لیکوال ګل بلوچ هم وایي هر افغان چې په دې وطن کې اوسي باید احترام وشي او تشدد یا بد رویه ورسره ونه شي.
بحثونه باید وسي ځوانان ترمیز پر دغو مسایلو باندې چې دا هم افغانان دي، دا باید ځان بیگانه احساس نه کړي. یو افغان ځوان ته باید دا مهم وي، افغانستان ورته مهم وي، افغانستان کې چې څوک اوسېږي هغه ورته مهم وي. په دې کې که سیک اوسېږي، که په مسلمانانو کې شیعه سني هر څوک، یوازې افغان کفایت کوي. او هر افغان چې په دې وطن کې اوسي باید موږ درناوی وکړو او تشدد او تاوتریخوالي څخه کار وانخلو.
ګوینده هم د ډیرو نورو سیک ځوانانو په څیر د یوناني درملو دکان لري او ځان حکیم بولي. دی د سیک ځوانانو د ژوند ځینې نور اړخونه هم راسپړي. له ده سره مو مرکه کړې، د اورېدو بلنه یې درکوم.
دی به خاطر دا یونانی دوا چې دا خلک ته چې ورکو بې ضرر ده او به صاحب نور ځای ته ضرر نه کېږي، دوا ورکو حق کار کوي. ورته دی به خاطر
ولې بل کار نشته چې وکړې؟
بل کار هم شته. بعضې خلک زمونږ ځوانان چې ده د رخ فروشي دوکان لري، کالي دوکان، دا شی نه مشته.
دغه کار چې تاسو یې کوئ دا هغه ستاسو ژوند یې تامین کړی؟
او ښه ده، گزاره کېږي.
دغه په ټولنه کې ځوانان له نورو ستونزو سره مخ وي. مثال په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې ولور جګه اخیستل کېږي، ځینې نورې ستونزې هم وي. تاسو چې واده کوئ څه ډول یې ژوند چې جوړوئ، ولور اخلي، دغه حساب کتاب شروع یې څنګه کوئ او تر اخر څنګه رسیږي؟
خو به صاحب نامزدي کوو بس خیر خلاص، ستاسو به صاحب نامزدي داسې ده چې به صاحب پیسې دا شین ډېر مصرف کېږي، زمونږ دومره نه ده.
لتاسی دا پختنه کیږي چې ایونجلی سره واده کوي خوخه مو خپل کی کنه؟
نه، دومره اجازه نه لرو. مور او پلار تعین کی چې دا جلی تاده پر واخلو هم دا صحیح ده.
نیت خو بدینه چې افغانستان پرې دی کنه، غواړي پر حال کې عملته وسیږي.
او اگر آرامي خو نه پرې دی، خزه هم دا ده، خزه یا به والری بس نور زې ضرورت نه لرو چې حساب کوزو.
افغانستان در باندې ګران ده؟
او ډیر ګران ده. خوره ده هم دلته پیدا شوم، زه خپل دی ګردیز پکتیا.
خپل کلی ته تللای کنه؟
خپل کلی ته او کال کې یو دفعه زو.
الته نور خپلوان شته څوکسته؟
خپلوان نه لیکته، یو دوه فاميلي شاید وي. نو وخت کې ډیر اوس مقصد دی جنگونه داشین اطراف کې ډیر ده، د به خاطر به سب څوک نه ده پاتې. بعض خلک لندن یا امریکا ته تللی ده، بعض هم انډیا کې.
ل نور افغانانو څه توقع لري چې لتا سره څه ډول ژوند وکړي؟
ژوند وکړي داسې دی به خاطر چې هغه انسان دی، زم انسان هم به سب بد رویه نه وکړي، بس خیر خلک.
خوګوریدونکو دا تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي. پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسي لري، په دې پته هم خپل نظر نه را لګلای شي. facebook.com/تاندې څنګه. تر بلې تاندې څنګه مو علامل شه.
ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي. د دې ونۍ خپرونه پیلوو. ځل په خبرونه کې له تاوتریخوالي او زور زیاتی نه ورهخوا یوې داسې افغان زده کوونکې سره غږېدلې يم چې د فزیک په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي.
د بخش فزیک موټر بود که توسط ریموت کنټرول میشد
او د چاپیریال له ډیرو ابتدایي وسایلو څخه ځینې شیان جوړ کړي دي.
ما وخت فکر کردم میشه که مواد زباله ایره مو سریعتر بسازیم، تجزیه زباله ها را.
هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. خورا زی لمړی بغوک شو حدیث پردیسته چی د خزو پاړه د تیری ونی مهمه پیخی راوروي.
د ننګرهار د کرن ریاست چارواکو ویلی د دغه ولایت بې وزلو میرمنو ته څه باندې 1900 باغچه جوړی کړی دي. د ننګرهار د کرن رئیس رفیع الله رحیمزی خبریالانو ته ویلی چې د تیر کال د نورو لاسراړونو ترڅنګ د غشمیر باغچه بې وزلو میرمنو ته جوړی شوی، څو له میوه او ترکاریو څخه هم خپل ګټه واخلي او هم محصولات مارکیټونو ته وړاندې کړي. د بغلان په مرکز پلخمری کې یو خزا د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. د پلخمری خار د دویم اوزی امیر سمنوال محمد فضل انوري خبریالان ته وویل چې د خزا د 15 ماشومانو مور و چې د چړی په وسیله وژل شوې او میړه یې تښتیدلی دی. تر اوسه دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه شوې. خو د راپورونو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه د کورني تاوتریخوالي له کبله په دغه ولایت کې نږدې 10 خزې وژل شوې دي. یو شمیر مرمنې چې له خپلو ماشومانو سره د تخار په زندان کې زندانی دي وایي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا یې دوسیو ته رسېدنه نه کېږي. د تخار مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي په سړه هوا کې زنداني مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او په خیمو کې ژوند کوي. د تخار د محلي مسؤلینو په وینا 40 مېرمنې په تخار زندان کې د بېلابېلو جرمونو په تور بندیانې دي، خو دا مېرمنې د مناسب ځای له نه موجودیت څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د تخار سیمه ییز چارواکو ویلي چې دوی هڅه کوي چې ډیر ژر د زنداني مېرمنو مشکلاتو ته رسیدنه وکړي.
کچری خزاده تاوتریخوالي لامل په ځان سوځولو یا ځان وژنه او یا د کیمیاوي یا زهري موادو او یا ځان ته د نورو ضررناکو موادو په استعمالولو مجبور شي، د تاوتریخوالي عمل د مجني علیها د ټپي کېدو او معلولیت په صورت کې په متوسط حبس او د مجني علیها د مړینې په صورت کې له احوالو سره سم په اوږده حبس چې له 10 کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 21مه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په سنتي ټولنه کې اکثره کورنۍ د نجونو لپاره معلمي او ډاکټري غوره مسلک ګڼي او نورې برخې یوازې نارینه وو ته مناسبې بولي. همدا علت دی چې افغان نجونو او میرمنو په انجینرۍ، کمپیوټر ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې دومره پرمختګ نه دی کړی. په تیرو 2 کلونو کې افغان ځوانانو د ټکنالوژۍ او ساینس په برخه کې څه نه څه کار کړی، ځینې آلې اختراع کړي، اپلیکیشنونه جوړ کړي او بیا یې په ځینو برخو کې نوښتونه کړي دي. خو په دې برخه کې د افغان جنو ونډه ډیره کمرنګه وه. په دې نږدې وختونو کې د مهدی په نوم یوې افغان پیغلې له ډیرو ساده وسایلو څخه داسې شیان جوړ کړي دي چې هغه یې ځینو جایزو ته هم کاندید کړي دي. مهدیه د کابل ښار د زرغونې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې ده او 14 کاله عمر لري. مهدیه په ښوونځي کې عمومي اول نمره ده. د ښوونځي تر څنګ په غوشیګر مؤسسه کې د ساینس او انګلیسي په برخه کې زده کړې کوي. دا د غوشیګر مؤسسې لخوا هغه جوړ شوی اتاق دی چې مهدی پکې تجربه کوي. دا صنف د لابراتوار شکل لري چې تقریبا د کار ټول وسایل پکې موجود دي. مهدی یوسفی په ښوونځي کې د نورو مضامینو ترڅنګ له ساينس سره ډیره مینه لري، نو ځکه یې په دې برخه کې کار ته مټې رانغښتي. مهدی داسې دارو هم جوړ کړی دي چې د مفصلونو او هډوکو د درد لپاره ګټور دي، او همدارنګه تر ټولو ښه پروژه یې دا ده چې له کثافاتو څخه کیمیاوي سره جوړوي.
ما خودم زیات چیزو را مثلا نمینجا کار کردیم.
تر اوسه می ډیر شیان جوړ کړی دي. تر ټولو ښه پروژه مې له کثافاتو څخه د کیمیاوي سره جوړول دي. افغانستان یو زراعتي هیواد دی. د قانون په ډیره لوړه بیه کیمیاوي سره رانیسي، نو ځکه ماته داسې یو فکر پیدا شو چې له ډیرو ساده شیانو څخه سره جوړ کړم. لومړی نورو نړیوالو دا طرح جوړه کړې وه، خو هغه ډیر وخت نیونکی وه. ما چې کله فکر وکړ دې نتیجې ته ورسېدم چې کیدای شي له کثافاتو څخه د تجزیه پروسه چټک کړو. مثلا کله چې په نورو هیوادونو کې دا ډول سره جوړېږي کیدای شي 2 کلونه ونیسي، خو ما وکړای شول د یو یا دوه کلونو په موده کې دا مواد تجزیه کړم او کیمیاوي سره ترې جوړ کړم.
بخش فیزیک موتر بود که توسط ریموت کنترل میشد.
د فیزیک په برخه کې مې د چاپیریال له ډیرو ساده وسایلو څخه یو موتر جوړ کړی چې د ریموت په وسیله کنټرولېږي. دا موتر مې د بوتل له سرپوښونو، د آیس کریم له لرګیو او د یو زاړه ټیپ له موتر څخه جوړ کړی دی. له دې موتر څخه په هغو ځایونو کې کار اخیستل کیږي چې هلته د ماین خطر موجود وي او انسانان نشي کولای له داسې ځایونو غږ ثبت کړي او یا هم ویډیو واخلي.
مجبور هستیم که کامرا مازون یا ویډیو داشته باشیم.
مهدی یوسفی وایي د هلمند او نورو سیندونو اوبه نورو هیوادونو ته بهیږي. په افغانستان دننه ترې سمه ګټه نه اخیستل کیږي. نوموړی وایي ما داسې دستګاه جوړه کړې چې که تطبیق شي د هلمند ټولو هغو سیمو ته چې برېښنا نه لري په مساویانه ډول برېښنا تامینولی شي.
و کار دیگه ما ای بود که وسیله ساخته بودیم.
از ما بل وهم کار چې هغه می هم د نمونې په شکل جوړ کړی دا دی چې په افغانستان کې له جاري اوبو څخه سمه ګټه نه اخیستل کیږي. مثلا د هلمند سیند اوبه چې ډېره برخه یې ګاونډي هیواد ته بهیږي، د دې دستګاه په مرسته کولی شو د سیندونو له اوبو څخه ګټه واخلو او هغو سیمو ته چې برق نه لري له دې لارې برق ورسوو.
دا بخش بیولوژی یک ادوی ساخته بود.
یو ډول دارو می هم جوړ کړی چې د مفصلونو او هډوکو درد لپاره ګټور دی. دا دارو می له هګۍ او زیتون غوړو څخه جوړ کړی دی. د جوړولو طریقې داسې ده چې هګۍ او زیتون سره یو ځای او حرارت ورکو. له دې پروژې څخه ډیرو افغان میرمنو ګټه اخیستی او ښه نتیجه هم ورکړی ده.
نتیجې خوب هم بده سور دی.
مهدی د خپل فعالیتونو په لړ کې په ځینو سیالیو کې هم ګډون کړی دی چې له هغې جملې څخه د ښځو چارو وزارت لخوا یوه سیالي وه چې له 34 ولایتونو څخه نجونو پکې ګډون کړی و. د یونسکو لخوا د فزیک په برخه کې یوه سیالي وه چې په هغې کې د سپینو زرو او زیړو مډالونه ګټلي دي، او همدارنګه یوه بله سیالي هم وه چې د هغې له طریقه امکان لري د کیمیاوي سرې پروژه په نږدې وختونو کې د سار کونډې ته هم کاندیده شي.
البته پروژه ما را کاندید کردن از طریق مکتب د وزارت زنان.
از ما پروژه د ښوونځي لخوا څو سیالیو ته هم کاندید شوي دي. یوه سیالۍ د ښځو چارو وزارت لخوا و چې له 34 ولایتونو څخه پکې نجونو ګډون کړی و. زه او دوه نورې نجونې اخري مرحله ته کامیاب شو او له موږ دریو څخه یوه باید د سارک په غونډه کې ګډون وکړي. د فزیک په برخه کې د ټول هیواد په سطحه یوه بله سیالي و چې د یونسکو لخوا جوړه شوې و چې ما پکې د سپینو زرو او زیړو مډالونه وګټل.
ما تانیسم مډال نقره را بگیرم، مډال برونز بگیرم، دا یعنی د سطحه افغانستان.
کله چې یو څوک د یو کار د کولو هوډ کوي، د خپلو کوششونو ترڅنګ د نورو مرستې ته هم اړتیا لري. مهدی وایي په کورنۍ کې مور او پلار دا ډېره هڅوي او په هر ډګر کې لاسنیوی کوي. د کورنۍ ترڅنګ استادان او په ځانګړې توګه په غوشیګر ماسیسه کې استاد نجیب امیری ډېره مرسته کوي او د دې لپاره یې د عملي کارونو زمینه برابره کړې ده. د غوشیګر ماسیسې رئیس نجیب امیری د مهدیه د فعالیتونو او له هغې سره د خپلو مرستو په اړه معلومات راکوي.
څرنګه چې دوی زموږ د مهدي جان زما د دغې موسې نوم یې اورېدلی او راغلی او دلته نو بیا خپل هغه وړتیاوې دی وښودلی چې دی څومره پوهېږي په ساینس ارسا کې. دلته موږ خپله زه شخصا د موسې رئیس یم، خو بیا هم هغه تحصیل او تعلیم چې شوی په تخنیکي بخش کې ده، نو هغې لحاظ نه ما سره وشي کوی چې هغه کوم تیوري شي نه چې دوی لري، مثلا یا هغه پوهه چې لري په مغل ارسا کې او سره ورکشاپ کې عملي کارونه بازی وکړو او شو کوي چې هغه په ډېر کم وخت کې ډېر لاسراوړنې ولري. دلته زموږ خپل ځای ډېر محدود او خو بیا هم هغه کوم اشپزانه چې موږ هغې نه ورکشاپ جوړ کړه، نو امکانات زیات موږ هم نه لرو. خو بیا هم هغه په ډېر کم امکاناتو چې موږ درلوده د تخنیکي لحاظ نه هغه کم وسایل چې د یو شی جوړولو د خاطر استعمالېږي هغه او یا مثلا هغه کم اضافي معلومات چې موږ کوی شو د انټرنیټ نه راوخلو، نو دلته انټرنیټ لري، انټرنیټ کې ښه څېړنې کوی شي.
د مهدی ټول کارونه اوس د نمونې او سمپل په شکل دي او تر اوسه یې عملي ګټه نه ده ترې پورته کړې، خو نوموړی وایي که دولت او نورې اړوندې ادارې ورسره مرسته وکړي آماده ده چې خپلې پروژې عملي کړي. نوموړی همدارنګه نور نجونو ته پیام لري، وایي دوی باید ډېر کوښښ وکړي، یوازې په درس ویلو د بسنه نه کوي بلکې د درس ترڅنګ د نورې رشتې هم ولولي. مهدی همدارنګه د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه هم راته وایي. که څوک را سره مرسته وکړي او زمینه راته برابره کړي، حاضر یم له ټولو پروژو څخه مې عملي ګټه پورته کړم. زه تل دا احساس کوم چې زه قوي یم او د نورو نجونو لپاره یو مثال یم. نجونې باید یوازې د مکتب په درسونو بسنه ونه کړي، بلکې د دې ترڅنګ باید نور فعالیتونه هم وکړي. زه د خپلو درسونو ترڅنګ په پروژو کار کوم، ترڅنګ یې ګاونډیانو نجونو لپاره د ساینس په برخه کې کورس هم لرم او له هغوی سره په ساینسي مضامینو کې مرسته کوم. ډیره ښه نتیجه مې هم ترې اخیستې ده. زه په راتلونکي کې ډیر پلانونه لرم، غواړم یوه ساینس پوه واوسم. له دولت او اړوندو ادارو غواړم چې له ما سره مرسته وکړي. زه په یوازې ځان هیڅ هم نشم کولای، ما ته باید بودجه راکړي چې وکولای شم پروژې مې عملي کړم او په افغانستان کې د شته ستونزو یوه برخه حل کړم.
یک بخشی از مشکلات افغانستان را رفع کنیم.
درنو اوریدونکو، مهدیه یوسفی په یو ډیر ابتدایي کور کې ژوند کوي او پلار یې هم ټیکسي چلوونکی دی.
خو نوموړي په خپل زیار او لډیر ابتدایي وسایلو څخه په کار اخیستنې وکولای شول ډیر کارونه وکړي. د مهدی په وینا دا غواړي تلسکوپ هم جوړ کړي، خو دا چې وسایل نه لري نو د اوس لپاره دا کار پریښی دی. مهدیات په ډیرو کم امکاناتو غواړي ډیر ستورو ارمانونو ته چې په ذهن او خیال کې لري ځان ورسوي. د دې ټینګه اراده په ځان باور او خپل زحمت دی بای شوي چې خپل هیواد او کورنۍ ته افتخارات راوړي او د یوې فعال ځوانې په حیثان په ټولنه کې مطرح کړي. هیله ده اکاډمیک مرکزونه د دې څېړنې وګوري او لازمې مرستې ورسره وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com